پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. افغان حکومت په زغرده د طالب زندانیانو په ازادي دوه کار کوي، هغه هم په دې هیله چې تاوتریخوالی کم شي. په مصر کې افغان محصلان وایي د لیلیه د نن قرنطین او ګرځبندیز ژوند تریخ کړی. د کورونا وایرس پیښې په نړۍ کې په زیاتېدو دي، خو له دې کبله لګول شوي بندیزونه ورځ تر بلې کمیږي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د خورشید ټلویزیون د کارکونکو پر موټر د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه تورپوستي وژل کېدل چې د یو پولیس لخوا د نیولو پر مهال یې سا ورکړه یوه سخته غمیزه بللې ده. بشپړ خبرونه. داعش ډلې په کابل کې د هغې بمی حمله مسؤلیت منلی دی چې د خورشید ټلویزیون یو ژورنالیست او یو تخنیکي همکار پکې ووژل شول او اووه تنه نور پکې ټپیان شول. د خورشید ټلویزیون مسؤول محمد رفیق صدیقي پرون کورنیو رسنیو ته په خبرو کې ویل چې پر همکارانو یې تروریستي حمله شوې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان د وخان مینپال پرون ازادۍ راډیو ته ویل حکومت دا حمله په کلکه غندي. هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان نړیوال سازمان د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا پیښه په کلکه غندلې او دا په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ حمله بللې ده. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي او یو ماشوم سخت ټپي دی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تیره شپه شوې ده او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
از سر تصادم یک اراد موتر طرف پالدر سواری با یک اراد موتر تیلری 9 تن از اعضای یک خانواده که شامل 3 زن 4 کودک و 2 مرد بودن جان باختن.
د ښاغلي فرهاد په وینا د پیښې ټول قربانیان د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي. د ولی ویان زیاتوي چې د پیښې علت ترافیکي قواعدو ته د موټر چلوونکو نه پاملرنه وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 تنه بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان له پلچرخي د پروان له مرکزي توقیف ځای او له نور ولایتونو له زندانونو خوشي شوي دي.
افغان دولت له پرون راهیسې د چرخي پله پروان او نور ولایتی زندانونو څخه 110 تنه طالب زندانیان آزاد کړل. دا لړۍ دوام پیدا کوي تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم تر 2000 پورې طالب زندانیان خوشې شي.
فیصل ندی ویلی چې نن به څو زندانیان خوشې شي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل د طالبانو 2000 بندیان له زندانه خوشې شوي، خو دا لړۍ به دوام وکړي. طالبانو هم ویلی دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 440 تنه غړي تر اوسه خوشي کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو دوه ستورمزلیا فضانوردان په تیرو نږدې 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له امریکا څخه فضا ته ولاړل. 53 کلن داګ هرلی او 49 کلن باب بینکن پرون د سپیس ایکس فالکن 9 په نامه د راکټ په وسیله په ډراګن نومي کپسول کې فضا ته ولېږل شول. دا راکټ په امریکا کې جوړ شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په کینیډي فضایي مرکز کې د راکټ د توغولو له نندارې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل چې فضا ته د امریکا له خاورې د ستورمزلو لېږل د امریکا وګړو ته د ویاړ احساس ورکوي. د دې راکټ توغول د خرابې هوا له کبله 2 ځلې ځنډیدلی وو. په پام کې دا چې دا دوه ستورمزلې تر 9 ساعته مزله وروسته نن د کابل پر وخت د ماښام په 2 بجو نړیوال فضایي مرکز ته ورسیږي او هلته به 4 میاشتې پاتې کیږي. امریکا په 2011 کال کې هم له خپلې خاورې ستورمزلې فضا ته استولې وو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د لرې کېدو په حال کې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او دا شمېره له 6 میلیون اوښتې ده. په متحدو ایالاتو، یو شمیر اروپایي هیوادونو او اروپا کې چې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر په کمېدو دی. سبا دوشنبه د نوې اونۍ له پیل سره سم ځینې ښوونځي او رستورانتونه د ټولنیزې فاصلې او د ماسک د حتمي اغوستو په شرط په خلاصېدو دي، خو د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه لکه برازیل، چلی او مکسیکو د دې ویروس د سرایت د مخنیوي په هڅو لګیا دي. په برازیل کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 500,000 او د مړینو شمیر یې 150,000 ته نږدې شوی دی. برازیل په دې ویروس د اخته کسانو د لوړې شمیرې له پلوه له امریکا وروسته دوهم هیواد دی. په امریکا کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 300,000 او د مړو شمیر یې له 150,000 اوښتی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه تور پوستي مړینه چې د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو پر مهال یې سا ورکړه یوه سخته غمیزه بللې ده. د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د 46 کلن جورج فلوید وژنې د ډیرو امریکایانو غوسه وپاروله. ټرمپ پرون په فلوریدا کې د خبرو پر مهال وویل اداره د فلوید د مړینې له کبله د هغو مظاهرو زغم نه لري چې په تاوتریخوالي واوړي. ولسمشر ټرمپ هغه مظاهره وغندله چې په مینیاپولیس کې تېره شپه په تاوتریخوالي واوښته او د ده په وینا د لوټ تالان له کبله د فلوید یاد ته سپکاوی وشو. د متحدو ایالاتو په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ مظاهرهچیانو لارې سړکونه بند کړل او شعار یې ورکاوه چې د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري. د مینیسوتا ایالت چارواکو ویلي د پولیسو افسر دیریک شاوین د فلوید په وژنه تورن پیژندل شوی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل شوي له دندو ایستل شوي دي.
خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه واورېدل. افغان حکومت په زغرده د طالب زندانیانو په ازادي دوه کار کوي، هغه هم په دې هیله چې تاوتریخوالی راکم شي.
هیله مو دا ده چې له دغه اقداماتو سره تاوتریخوالی راکم شي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي، دوی له کورونا سره مبارزه نشي کولی. په مصر کې افغان محصلان وایي ګرځبندیز او قرنطین ژوند تریخ کړی.
من هم دغه غواړو چې الکانو ته د سفر زمينه برابر شي، هغه هم هلته چې کله د الکانو ته مدد ماش ورکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د کورونا وایروس له زیاتېدو سره سره له دې عمله لګول شوي بندیزونه کم شوي. دویمه نیمایي د ښځو پروګرام ته ځانګړې شوي. هیله ده تر پایه را سره پاتې شي. دولس بجی او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت له بنده د طالب زندانیانو د ازادۍ په دوام نن نږدې 300 زندانیان آزادېږي. له پرون راهیسې 110 طالب زندانیان نور هم پرېښودل شوي چې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د ملي امنیت شورا وایي په دې سره به د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه فرمان عملي شي چې د اختر په ورځ یې د 2000 طالب زندانیانو د ازادۍ خبره پکې کړې وه. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغه وخت رسیدلی چې بین الافغانی خبرې پیل شي. همکار مو راتب نوری دغه موضوع تعقیب کړي او د محل را سره د کابل په سټوډیو کې د نوری صاحب خبرونه ته خراغلی. کاوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې د طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ چیرته ورسیده.
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته او د ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دیو او بل د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی. له پرون راهیسې 110 طالب زندانیان افغان حکومت له خپلو زندانونو آزاد کړي او نن یې د 290 تنو نورو د خلاصون خبره کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دا ګام د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان او ترخوا د سولې دروان بهیر د چټکتیا لپاره پورته کوي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت هیله لري چې دا کار به د طالبانو لخوا پیل سوی تاوتریخوالی راکم کړي.
اختر وروسته زر تنه د جمهور رئیس له فرمان سره آزاد شو. 110 د پرون رئیس آزاد شوي او 290 به نور هم آزادېږي، تر څو ټول ټال 2000 نفرو ته دغه لیست ورسېږي، څنګه چې په اختر کې جمهور رئیس یادونه کړې وه. هیله مو داده چې له دغه اقداماتو سره تاوتریخوالی راکم سي د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل سي او د امنیتي ځواکونو اسیران چې له طالبانو سره موجود دي هغوی هم ژر تر ژره سره ټول آزاد سي.
کته هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د سوي هوکړې یو برخه کې د افغانستان له زندانونو د 15000 طالب بندیانو آزادی ده، خو په دې سره د افغانستان له زندانونو د آزاد سوي طالب بندیانو شمیر 3000 ته رسیدي. طالبان هم پرون وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو دراو یا تنه له بنده آزاد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی تر اوسه د دوی لخوا 460 تنه عسکر خوشي شوي دي، خو د زندانیانو د تبادلې بهیر چې اصلي موخه د بین الافغاني خبرو لپاره د باور فضا جوړول او مخامخ خبرو پیل دی تر اوسه ترلاسه شوی ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اړین ګامونه پورته کړي او اوس د خبرو پیل ته په تمه دي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري د اکشن بی پورا ازادي راډیو ته وویل دوی د مذاکراتو د پایل لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د زندانیانو خلاصون د افغانستان د اسلامي دولت حسن نیت دی چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره لاره هواروي. د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د طالب زندانیانو آزادي د تاوتریخوالي په کمیدو پورې د یوه شرط په توګه مطرح کړی و، هغه غوښتنه چې طالبانو رد کړه. د زندانیانو د تبادلې بهیر داسې مهال سرعت اخیستی چې د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي او جګړې راپورونه ورکړل سوي دي چې تر ټولو خونړۍ پیښه یې په پکتیا کې د طالبانو لخوا د 44 پولیساتو عسکرو وژل کېدل دي. له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو داسې راپورونه هم خپره کړي چې د بین الافغاني خبرو د پایل او د جګړې د شدت د کمیدو په اړه د طالبانو په رهبرۍ کې اختلاف سته، خو په ښکاره دې ډلې دا راپورونه رد کړي دي. بله لودین صاحب،
ډېره مننه ښاغلی نوري. اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان حکومت له زندانونو څخه د طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ چټکه شوې او نن د ورځې تر پایه به هم نږدې 300 طالب زندانیان خوشي شي چې ورسره به د طالب زندانیانو د خوشي شوو کسانو شمیر ټول ټال 3000 ته ورسیږي. د افغانستان له زندانونو څخه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. دغه لړۍ به بین الافغاني مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي؟ زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د سوله ییز بدلون د ټولنې له مرستیال سردار محمد همدرد سره مرکه کړې.
محترم همدرد، تاسو ته معلومه ده چې د افغان حکومت لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان له زندانونو نه د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. د بندیانو دغه خوشي کېدل به افغاني مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي؟
کله چې موږ غواړو چې د سولې بحث ته داخل شو او غواړو چې یو دایمي سولې ته ورسیږو، نو دا طبیعي ده چې د بندیانو خلاصېدل او په دې برخه کې پرمختګونه دغه د اعتماد فضا رامنځته کوي. او هغه کله چې موږ د واقعي سولې خبره کوو او چې هغه ته موږ هغه د اعتماد سازۍ او واقعي سولې ته موږ نږدې کولای شو.
همدر صاحب، له دې مخکې طالبانو تل ویلي وو چې افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي، لیکن که دغه مذاکراتو کې افغان حکومت د یو غړي په توګه شامل شي، طالبان به مخالفت ورسره ونه کړي؟
پکار دا ده چې طالبان هم په خپلو دریځونو کې د نرمښت کار واخلي، ځکه چې دا کله چې موږ دا مسله بین الافغاني بولو، نو په هغه وخت کې د افغانستان ټول اړخونه باید په دې مسله کې دخیل واوسیږي. اما یوازې حکومت هم نشي کولای چې د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، بلکې زموږ د افغانستان سولې بدلون بنسټ همیشه پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د افغانستان ټول اړخونه سیاسي مشران او مدني ټولنه او نور متنفذین او ټول هغه کسان چې حکومت دی هیڅوک باید مدې نظر نشي. اما د سولې په دغه کې یو بل جوابول یا حکومت د طالب په وړاندې یا طالبان د حکومت په وړاندې چې دا د سولې هغه دغه ته ضرر رسوي، او باید ټول اړخونه په نظر کې ونیول.
همدر صاحب، طالبانو یو وخت ویلي وو چې د دوی 15000 بندیان باید د افغان زندانونو نه خلاص شي، نو هغه نیټې پورې که دغه 15000 خلاص نشي او 3500 یا 4000 دا به سکتګي رامنځته نه کړي؟
کله چې په دې پر جنو مسایلو باندې تعهد کړی چې بنجان باید خلاصي نو هغه پروسه باید مخته ولاړ شي. موږ حکومت څنګه په خوا غوښتنه کړې وه چې تاسو دا دریض باندې مټینګ م پاتې کیږي چې تاسو د طالبانو بنجان مخونه خوش کوي او طالبان هم ملي دا کړی چې تاسو خپل په دریض کې نرمښت راولي تر څو موږ دایمي سولې ته ورسیږو. نو اوس هم خبره دا ده چې د بنجانو د خلاصون لړۍ دا ډیره مهمه ده، د دستوري پروسې ته اعتماد سازي ورکوي او دا موږ هغه واقعي سوري تر رسولي.
کبل لور ته وګورئ، افغان حکومت هم ادعا کوي چې ځینې کسان طالبانو سره بندیان دي او طالبان هم وایي چې یو شمېر خوشی کړي. طالبان باید څه وکړي د افغان بندیانو په خوشی کولو کې؟
طالبان نن په کار ده هغه افغانان چې د دوی سره بندیان دي، کاغذ موږ د امنیتي سربازان دي یا د دولت نور مامورین دي، هغوی ټول افغانان دي او دوی باید دا خوشی کی. او په کار ده چې طالبان هم هغه بندیان چې د دوی سره دي هغه را خوشی کی او زیاتر څنګ حکومت باید طالبانو بندیان خوشی کی. حکومت او طالبان باید په ګډه د اعتماد فضا رامنځته کړي. نړیواله ټولنه هم د پخوا په پرتله باندې نور دلته نشي پاتې کېدلی. نو افغانان باید خپله په دې کې ډېر غور وکړي. زما د افغان سیاسیونو باندې دا غږ دی چې دغه تاریخي فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی دی دا باید په ګډه مدیریت شي، په دې برخه کې همکاري وکړو تر څو موږ دایمي سولې ته ورسیږو.
سیاسي شانون کې سردار محمد همدرد وو چې ویلې د بندیانو آزادۍ دل د دواړو خواوو لخوا یو ښه ګام دی او دا دواړه خواوې واقعي سولې ته رسولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته دغه وزارت کرونا ویروس سره مبارزه نشي کولی او دوی دغه ویروس نشي کنټرولولی. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجرو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې کرونا ویروس اوس مهال په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. دا چې په تیرو 48 ساعتونو کې څومره پېښې رامنځته شوي او د عامې روغتیا وزارت اندېښنې څه دي، خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او د کابل سټډیو نه را سره په اړیکه کې دی. پردیس خبرونه ته خراغلی، تازه جزئیات څه دي د کرونا د پیښو او دغه راز د عامې روغتیا وزارت اندېښنې تر کومه حده جدي دي؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ټولو اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په وی خبري ناشته کې د کرونا وایروس په اړه تازه څرګندونې وکړي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو ویل ک خلک له روغتیایي بنسټونو په ځانګړي ډول وزارت سره همکاري ونه کړي، یوازې وزارت نشي کولای د دې وایروس مخه ونیسي. هغه ویل
متاسفانه دامنه فاجعه کرونا
د ویل بده مرغه د کرونا وایروس خبرېدل چټک شوی او ناورین رامنځته کیدونکې دی. زمونږ یوازنی هیله د خلکو همکاري ده. که خلک له موږ سره همکاري وکړي، موږ کولی شو په راتلونکي درې څلور اونیو کې حالت بیرته کنټرول کړو، خو له بده مرغه په یوازې ځان څه نشو کولای. د خغلی مجروب خبر اوس وایروس په ټولنه کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د دې وزارت چارواکي ګواښ کوي که خلک خپل د ځان ساتنې لپاره جدي تدابیر ونه نیسي، حکومت او اړوند ادارې ټول ملت ته رسیدنه نشي کولای. د عامې روغتیا وزارت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تازه په تیرو 24 ساعتونو کې 680 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له نویو ثبت شویو پیښو سره په هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو ټولیز شمیر 15200 ته ورسید. تر دا مهاله د دې وایروس له امله 255 کس مړه شوي او 1328 کسو بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده. لودین صاحب، همدارس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو نن په کابل کې په دغه خبري ناشته کې اعلان وکړ چې دغه وزارت او اړوند صحي یا روغتیايي بنسټونه له انساني نیرو له کمښت سره مخ شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویل یوازې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا زر خالي بستونه اعلان شوي او د روغتیايي کارکونکو د ګمارنې لړۍ هم په چټکۍ سره روانه ده. بلې لودین صاحب،
ډیره مننه. کور ودان ښاغلی پردیس وو چې ویل یې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته دغه وزارت کرونا ویروس نشي کنټرولولی. اوس هم راځو د ورځې اقتصادي خبرونو ته چې ناجی صافی برابر کړي.
د افغانستان د مالی وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره بودیجه ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت د ثور په 15مه نیټه د بودیجې سند ولسی جرګې ته سپارلی، خو د نږدې یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم دغه سند نه دی تصویب شوی او بې برخلیکه پاتې دی. نوموړي وویل چې په عادي بودیجه کې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره نږدې 10 میلیارده او 109 میلیونه افغانۍ تعدیلات راغلي چې باید ملي شورا یې له ارزونو وروسته تصویب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 1999 مالي کال بودیجه 428 میلیارده افغانۍ ده چې له دې 209 میلیارده عادي او 109 میلیارده پراختیا بودیجه ده، خو ولسي جرګه وایي دغه بودیجه متوازنه نه ده. د هند مرسته شویو غنمو د لیږدونې درېیمه بیړۍ پرون ناوخته چابهار ته ورسېده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي له افغانستان سره د هند 5,250 میټریک ټنه مرسته شوي غنم چابهار بندر ته ورسېدل او هېواد ته د دغو غنمو لیږدول پیل شوي دي. د دغو غنمو په لیږدونې سره د هندوستان د مرسته شویو غنمو له جملې څخه نږدې 21,000 میټریک ټنه یې لیږدول کیږي چې په هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو بیړني حالت او غنمو ته د زیاتې اړتیا وضعیت کابو کړي. دوی وایي له دې سره جوخت د پاتې غنمو د واردولو کار دوام لري او ټاکل شوې ده چې د پاتې غنمو د لیږدولو بهیر د جون په 8مه پیل شي. د یادونې وړ ده چې د هغو 10,000 ټنو غنمو لیږدول چې پخوا له کاندولا بندر څخه پیل شوي وو بشپړ شوي او د کندهار او هرات په زیرمو کې ځای پر ځای شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د هندوستان د 15,000 میټریک ټنه غنمو د لیږدونې مسؤلیت لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
له یوې خوا د کووېډ 19 پیښې په نړۍ کې په زیاتېدو دي، له بلې خوا یو شمېر هیوادونو د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له څو اونیو سر په سر بندیزونو وروسته په ګڼو هیوادونو کې د بندیزونو نرمولو ته لیوالتیا په زیاتېدو ده، خو په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر لا هم مخ په ډېرېدو دی. پرون شنبه په نړۍ کې په کورونا د اخته پیژندل شویو کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د امریکا په متحدو ایالاتونو او د آسیا او اروپا په هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر لږ دی، دا غونۍ ښوونځي او رستورانونه پرانیستل کیږي، خو له یو بله د خلکو د واټن ساتلو او ماسک کارولو شرط تړل شوی دی. په لاتینې امریکا کې وضعیت بدل دی. د لاتینې امریکا په برازیل، چیلی او مکسیکو کې کورونا وایرس په چټکه خپریږي. په برازیل کې په کورونا وایرس د ورځې 956 تنه مري او تر اوسه په دې وایرس په ځانګړي ډول د تنفسي ناروغۍ له کبله تر 28,800 ډېر کسان مړه شوي دي. د جنوبي یا لاتینې امریکا په هیوادونو کې چې 211 میلیونه انسانان پکې اوسي، اوس د 15,000 تنو کورونا وایرس تایید شوی دی. خو له دې حالت سره سره د برازیل حکومت غواړي چې قرنطینه او بندیزونه نرم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې طبي متخصصان وایي چې په برازیل کې د کورونا وایرس تر ټولو بد پړاو لا نه دی راغلی. تر اوسه پورې د رسمي او اعلان شویو شمیرو پر اساس په کووېډ 19 په درسته نړۍ کې تر 3,68,000 زیات انسانان مړه شوي، خو ګمان کیږي چې حقیقي شمیر به تر دې ډېر وي. د دې لپاره چې په یو شمېر هیوادونو کې د ډېرو لږو خلکو ټیسټ اخیستل شوی او له بلې خوا ګمان کیږي چې ځینې هیوادونه قصدن په کورونا د اخته شویو کسانو شمېر لږ شي، نو شاید چې اعلان شوي شمېرې ډېرې دقیقې نه وي. توکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگتن د هغو ښارونو په ډله کې شامل دي چې په جون میاشت کې چې سبا یې لومړۍ نیټه ده د کاروبار او سوداګرۍ په خاطر بندیزونه لرې کوي. هند هم ویلي چې د جون له لومړیو څخه به بندیزونه نرم کړي. هند دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې په کرونا وایرس په دغه هیواد کې د تازه اخته شویو کسانو شمیر کم ساری بلل شوی دی. د بریتانیا حکومت د سپورتي سیالیو له پیلېدو سره موافقه کړې او ویلي دي چې د جون له لومړۍ څخه د اسغاستې په ګډون سپورتي سیالیو ته اجازه ورکوي. د بریتانیا د حکومت نوی لارښود د جون په پای کې د پریمیر لیګ یا د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ پیلېدو ته هم لاره پرانیزي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې پرون شنبه 968 تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شول او د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرنو سره سم له دې سره په متحدو ایالتونو کې په کرونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر تر 1,08,000 واوښت.
کرونا له هیواده بهر هم افغانان اغیزمن کړي. په مصر کې سلګونه افغان محصلین د لیلیو دننه قرنطین له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي هر څومره ژر چې امکان وي باید مالي ملاتړ وشي او افغانستان ته یې د لیږدولو اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه راپور له لنډې دمې وروسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د مصر په الازهر پوهنتون کې افغان محصلان وایي څلور تنه په کرونا اخته شوي او د جوړو پاتې شوو هغوی ژوند هم ګرځبندیز او قرنطین تریخ کړی دی. دغلته د افغان محصلانو استازی دلاور پتیال وایي نږدې 600 ملګري له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې دي. ښاغلی پتیال وایي قاهره کې افغان ډیپلوماتان هم ډیر په ځنډ د دوی پوښتنې ته ورغلي او د ده په خبره د ستونزې د هواري عملي هڅه یې لا نه ده کړې.
تقریبا دا دو میاشت کېږي دلته مونږ قرنطین یو. دو میاشتې بعد مونږ ته راغلل، دوه نیمې میاشتې بعد هغه مهال ته راغلل چې دلته لیلی خلکو وغوښتل، د لیلی مدیر را وغوښتل چې مونږ دلته متاسفانه په لیلی کې څلور افغانان مصاب لرو، په کرونا اخته دي. راغلل لیلی مدیر سره کېناستل. لیلی مدیر ورته ویل چې دا خپل تبه تاسو که هر وخت باسئ، خپل افغانان محصلین هر وخت باسئ، مونږ تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو، خپل افغانان هلکان وباسئ. راغلل فقط یو سټینلایزر راوړو، د هغه د لاس مینځلو دوا، یو څلور ماسک راوړل، څلور پنځه ماسک او څلور پنځه جوړه دستکش دي هلکانو ته راوړلې. نور داسې هیڅ کار مونږ سره سفارت نه ده کړی تر اوسه پورې.
افغان حکومت هغو محصلانو ته چې د بورس له لارې مصر ته تللي د میاشتې $80 ورکوي، خو ښاغلی پتیال وایي دوی تر اوسه د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وایي پر الازهر سربیره د قاهرې په پوهنتون کې هم شاوخوا 200 افغان محصلان له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دلاور پتیال وایي افغان حکومت لکه څنګه چې له نورو هیوادونو خپل اتباع وایستل، باید له مصر نه هم حد اقل د رخصتۍ پر مهال محصلان وباسي.
موږ همدغه غواړو چې الکانو ته د سفر زمينه برابر شي، هغه هم هلته چې کله د الکانو ته مدت معاش ورکړل شي او کوم الکان چې مدت معاش نه لري، لکه څنګه چې دوی وعده کړی و چې د مساعدت مالی په نوم الکانو ته څوک چې مدت معاش نه لري هغه پیسې ورته راځي، هغه مالی کومک ورسره وشي، نو هر الکان کولی شي چې خپل ټیکټ واخلي او لاړ شي. موږ داسې نه غواړو چې موږ ترې بالکل تیار مفت راوړل شي. دلته د مفت موږ ته مثال موږ د دې ځینې واخلي، موږ دلته افغانستان ته ورسي، لکه څنګه چې د هند، د اماراتو نه، له قطر نه، له سعودي نه کاریګر محصلین وستل، دغه څه موږ سره دي هم وکړي په نیمایي قیمت دي موږ دا غوښی دا ټیکټونه وشي.
په مصر کې تر 350 پورې داسې افغان محصلان شته چې د دولت معاش نه ترلاسه کوي، خو افغان دولت دوی سره د یوې اندازې مالی مرستې ژمنه کړې. په قاهره کې د افغانستان سفارت د محصلانو ستونزې مني او وایي د هواري لپاره یې لاس په کار شوی دی. په مصر کې د افغان سفارت مستشار امین الحق احمدی ازادي راډیو ته وویل بې بورس محصلانو ته د مرستې پیسې چې د کس په سر نږدې $2,500 کېږي منظوري شوي او دغه راز د تک په لارو چارو همغور شوی.
پروازونه نشته، موږ دغه مشکلات مرکز ته انتقال کړي دي. نو امیدواره شو زه توجه وشي چې که وشي که کوم چارتر تیاره پیدا شي چې دوی ته چارتر کول تر سره دغه ځنه موږ مسنونه شي ولاړ شي افغانستان ته. او قدم ونه شو دلته مونږ ته هدایت ورکړ شي چې مونږ یو بل تیاره چارتر کو د خپل ماشینونو دپاره. دویم مشکل یې دا ده چې پیسې نه لري، مالي مشکل دوی لري چې هغه پیسې مونږ پیشنهاد کړي دي چې هغه دخره د مرکز نه مونږ ته حواله کړ شوی چې انشاءالله دغه آینده هفته کې پیسې دوی ته را رسیږي.
د سفارت مسؤلین مني چې په بورس تللو محصلانو ته ټاکل شوی معاش هم په خپل وخت نه رسیږي. دوی وایي د دې کار لامل په مالی او لوړو زده کړو وزارتونو کې د چارو سستوالی دی. په مصر کې افغان محصلان داسې مهال خپل هیواد ته د تګ نیت لري چې افغانستان کې هم ورځ تر بلې کرونا ویروس خپریږي. یوه ویره دا هم شته که محصلان افغانستان ته ولیږدول شي ممکن هغه هیواد کې د حالت په خرابیدو دوی بیرته درسونو ته د تګ فرصت له لاسه ورکړي. په کابل کې 12:30 شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې احمد تکری وړاندې کوي.
داعش ډلې په کابل کې د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د پرونۍ حملې مسؤلیت منلی دی. په دې چاودنه کې د خورشید ټلویزیون یو ژورنالیست او یو تخنیکي همکار ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 510 تنه بندیان د پلچرخی او د پروان له مرکزی توقیف ځای او نور ولایتي زندانونو څخه خوشی شوی دی. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړه شوي او یو ماشوم سخت ټپي دی. د هرات چارواکي وایي چې پیښه تیره شپه شوې ده او په قربانیانو کې چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي 3 تنه ښځې، 4 نارینه او 2 ماشومان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تور پوستي جورج فلوید مړینه چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو پر مهال یې سا ورکړه او په امریکا کې سخت اعتراضونه وپارول یوه سخته غمیزه بللې ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د لرې کېدو په حال کې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر اوس له 6 میلیون اوښتی دی او د متحدو ایالاتو 2 ستورمزلي یا فضانوردان په تیرو نږدې 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له امریکا څخه فضا ته واستول شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په FM 100.5 او په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو خپرونې لري. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی. دغه پروګرام زموږ همکار مرسلین ارسلا له کابل درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو ښارونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو او د غراز د کرنټین له پیل سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکوونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکوونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان میده که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادن. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه میتن که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. سلامت باشین آقای زنان. خدمت همکارانتان تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطین نشاندهندی چی است؟
بله حدود 2 ماه میشه که همین موضوع قرنطین است و در کنار دیگر کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران نیز در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار و فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار به شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسیلی یک رسانه که ما بررسی ها را قسم فنی و مستقیش انجام داده حدود 200 از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد موجود از خبرنگاران مردم بودن برسر همین دارد یک تعداد بیکار شدن در خانه نشین شدن و یک
درست اگر موقعیتون را کم را تغییر بتین خانم کریمی صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای من دارم.
بله درست. بله بفرمایید. درست است بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مردم شامل از این میباشه. خب بیش
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم. بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، ان شاء الله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره با خانم کریمی وصل شویم، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060 11. شماره بعدی است 07920035 و چهل. بله د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدې شمیرو څخه په استفاده خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لمیلمنی څخه خپل پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه موضوع مخکې ما شریک کړه چې ځینی د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنطین پر مهال خپل دندې له لاسه ورکړې دي. بله خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بله خانم کریمی بفرمایئ.
بله با صحبت تو تخنیکی در شبکه بود. بله گفتم ما بررسی را داشتیم موجود دو خبرنگارای زن در طول امی دوره قرنطینه اینا خانه‌نشین رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد بدون معاش پرداخت معاش کار میکنن، یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطینه و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی هایی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان ها و شفاخانه ها جایی که برای امی خود ویروس کرونا در نظر گرفته اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن. در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست. خانم کریمی اگر ابتدا بیایم بالای شما چون بالای مشکلات از اونا میایم صحبت میکنیم. شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو در 20 ولایت که انجام دادین.
بله.
دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای سامی خبرنگاران هم ما با اونا هم صحبت هایی که داشتیم، گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن. اونا هم گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه هستیم. نهادهای بین الملل هم نتونسته که نهادهای حامی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها مستقیم کمک کنه. ما از حکومت هم خواستای داشتیم، حکومت هم در یک مشکلات و با دوستر از دیگر قرار داشت. وقتی با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندای دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم.
درست.
مثلا مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همی چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتین که بررسی را که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون ادرس دادن اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیط کار کنن که چی بوده و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم. مردم سپرده شده کلو کار فعالیت رسانه ای انجام بدن. تعداد خانم ها در نخواست گفته شدن نسبت به مردم زودتر به ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یکی داده دیگه از اینا کودک هایی داشتن، تفلای داشتن که اینا مسئولیت های از اونا با دلائل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشنشین شدن یا خالنشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه هایی که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکردن، چون یک گزارش تهیه میکنن و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده. به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن، خانم ها رو خانه نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته. بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا قدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه‌ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله بله، ما با دولت به تماس شدیم. قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن. ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا با تماس هستیم. نهادها اعتراض میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیتیم. حتی اونا میگفت که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که تواناییش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خود خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که به تعداد 170 تن از خبرنگارا ما تصدیش بدن، بتانیم با اونا خانه‌نشین شده البته خانما و تعداد دیگه هم گفت ما کمک، اما قبوله که نه. ما تقریبا ماهسرم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک هایی چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما روپیه
درست از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش ها و شهروندای ملکی کشور، عادی کشور که اینا عموم مقدار را می پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد ارتزاقی و دیگه. در بخش 170 خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبالی کارم تا حالا رها نکردیم. با وجودی که دو ماه مگذره، بیشتر از دو ماه، ما همیشه به تماس هستیم و برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترها در خط مقدمه اطلاعیه و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا بر کرونا مصاب شدن، اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا اما نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از امو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا از ماست و دستکش کمک به خبرنگارا نشده، چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودم که اونا مثلا با کرونا بودن، باشون گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم. ما از بدن نهادها کدام اطلاعی نگرفتیم که به اینا یک
دقیقاً. در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
برای هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبت های داشتیم. با اونا گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتونیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتونیم در حیث تداوی دان اونا. اعداد زیاد از اینا نمیخواین. خودشون گفتن تقاضا کردن که نه نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن. اداره که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیراشون بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمی را مثلا به حیث تداویشون کمک کنیم.
درست خانم کریمی، بسیار تشکر. به شما برمیگردیم. حالا میریم سوالات شنونده های عزیز را میگیریم. در زده رادیو درنو اوریدونکو، لکه مخکې چې ما د خبرونې موضوع له تاسو سره شریک کړه، د قرنطین د کرونا ویروس د خبرېدو له امله د قرنطین په وخت کې یو زیات شمیر خبریالانو، البته خزینه خبریالانو، خپلې دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلې محبوبه کریمی سره خبرې کوو. تاسو کولی شئ ما مخکې شمیرې شریک کړي، بیا هم تکراروم. تاسو کولی شئ له دې شمیرې څخه په استفاده خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 0 شپېته 11. بله شمیره ده 0 او 2 0 15 40. بله اورېدونکی لرو، اورو، څوک دي، له کوم څخه اړیکه نیولې؟ بله السلام علیکم. بله السلام علیکم، صدای مرا مشنوین؟
بله سلام علیکم اورورا، تاسو تاسو جناب داغلی ملمنی ته سلامونه.
زام
خپل ور سره زام یو خبرنگار هم لکه واکنن تاسو خپل محمد نعیم خپلواک مول په ځنګران
زور ده. بله خپلواک روپ خیر
دا فرا ولایت در سره باندې
مهرباني
واکنن درته موسټ څنګه وینئ چې په دې رسنی کې ځینې خبرنگارانو خپل دندې د لاسه ورته اول زه سره هم د کرنټین د عملت نه خپل وظیفه ځکه د یو څه وخت لپاره د لاسه ورکړې، ځکه بیا بېرته ورګرځم چې دغه کرنټینونه محدود شي انشاءالله. دغه انشاءالله بیا به هم ورګرځم. او ځینو ته مې هم دغه پاسې چې خبرنګار سره باید سړی لاس ونیسي، واکنم خبرنګار سره مشکلاتونه شته او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم. بیا هم
تاسو ته مالی امتیازات تاسو اوس هم درکول کیږي که نه؟ قطع شوي ستاسو بیکاري په وخت کې
باور وکړئ بالکل ګراند وروره پاشونی هم را باندې قطع کړي دي، ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم. نو زه په هغه کې ځکه اوس ماشینې هم را باندې قطع کړي دي. لا بیا هم زه وایم دلته اوس یم څو چې دغه د کرونا له پاتې مرض څخه ځان بچ کړو او بیا بېرته انشاءالله خپل دندې ته ورګرځو. خو بیا هم د نورو
بله خپلواک صاحب، د ښځینه خبریالانو په اړه څونه دوی ته کاري زمینه هلته سخته ده؟ ځکه ولایاتو کې لکه څنګه چې تاسو هلته خپله شاهد یاستئ، د ثانی کار دوی ته څونه سخته دي کله چې دوی له دندې بېکاره کېږي او له دندې شړل کېږي د یو مشکل له امله؟ نو دا څونه سخته ده تاسو په نظر؟
بالکل بالکل همداسې جناب محترمه وروره، ځکه چې تاسو ته بیا هم معلومه ده، ځکه د خبرنګارانو ښځینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم شته خپل په وظیفو باندې شته، ځینې بیا له پر کور باندې چې ناستې دي. زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي، یا مثلا دغه فرهنګ ریاست چې دی، باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لام زړونه ګرم وي.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، مننه. بل اورېدونکی اورو چې څوک دی؟ بلې السلام علیکم.
بله با گفته همکار و مسلم واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شد. مثل همین مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن، خبرنگارا هم تحت تاثیر مشکلات مواجه هستن و ما هم همی گفت میگیم، خود خبرنگارا میگم اونجا نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن.
درست.
و نهادهای همی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینا میتلاشه خود برمی میتونیم که بعض در و بعض دروازه خواهان کمک میشیم
برای اینا. درست خانم کریمی، بله. یک شنونده دیگر رو میشنویم، به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین.
بله
بله سلام علیکم. بله بفرمایین، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله صلاح الدین رو بخیر، اغلی میره بانی و که خبرونی موضوع پر خپل پختنه مطرح کهی. بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ. بلی متاسفانه در سلادین رور غکسم منتنه راته خیلی در بیاری که ونیسی. بلی خانم کریمی در رابطه با مشکلات مالی رسانه اگر صحبت کنیم، در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن، متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاید مشکلات مالی رسانه ها بودیم. این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شوند و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوند؟
بله، ما یک بررسی تازه بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دوره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن درست. که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتری داشتن، البته تعداد محدودشان و عمد تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتری داشتن، اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تا عادلانه نیست، یعنی توزیع از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا مرکز اونا را بیشتر حمایت میکنند اعلانات برشان میتن، با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمیتن و یا دلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میتن. ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استاده شویم، حداقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست بریم، حداقل توازن همین گذاشت بتونیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار و فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه هستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید ازی بودیم که تعداد از رسانه‌ها، تعداد از کشورها حمایت می‌کردند از نشرات برخی رسانه‌ها و با تمویل مالی و یا همکاری‌ها در این بخش که یه سبب دوام کارشون شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله‌ای که متأسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونها چی بود؟ آیا اونها تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم به گفته شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک کنیم برای خبرنگارا تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن، وعده می کنن، می گن بازم دلائل خود باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخواه سالای 2001 تا 2014 اونا بود شرایط قسم دیگه بود، ایده مثلا ما کمک هایی که می کردیم برازی بود که بتانیم همین همه گذاری کنیم که بسن زمینه کار و دیگر ها شود.
درست.
وقتی که زمینه کار بسایی چیزه مثلا آقای بگفتنشان بر پای خارج داد شمان و پار فعالیت کنن، یعنی هدف از نایید که بتونن اعلانات را جذب کنن، خودشان پروژه ها را بگیرن و این کار در یه وقت بسیار مشکل شده. مثلا پروژه گرفتن پروژه رسان مثلا رو می فهمم که تبلیغات یا اعلانات می باشه، اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار بندن توجه نکنید به وضعات میگو توجه نداشتن که بکنن واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بلی یک شنونده داریم، اینا رو میشنویم، دوباره با شما برمیگردیم. بلی سلام علیکم.
الو.
بلی سلام علیکم.
و علیکم السلام برادرم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر. بله اسم عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل مایی از برادرم که دمی اولوردی دو سه تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کم بود. آدمی پیجانتون دمی تو ما هیچ مشکل مرد را پناه میکنن دیگه.
خب علی مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه موضوع برنامه ما این نیستن، حتما به رسیدگی میشه انشاءالله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل مرا کسر نمی کنه با خدا، دمی دونی مرد من میدام پهن بدا بالا بدا با خدا کراچیوانی میکنم کراچیوانی
کمال خانه ما بود پروفیل. بله بله عبدالقادر برادر تشکر، موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم انشاءالله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای از اون صحبت میکنیم. بله شنونده بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بلی صدای مرا میشنوین؟
بله مسلم سلام ما جاوری.
بله قریص میربنی میربنی قریص سازگار گرازی. خبرون تخیر اغلاست.
تاسو راګو ټول کالکون کاوریدونکو تاسو سره درنې ملمنیه ته د تیرشي کوچنی اکثر مبارکي درته وایم.
ډیر زیاته مننه ژوند دیوسه.
بلی مسلم سلام کوم مرز چې لا قرنټین راغلی ټول عالم پازار دی. نړۍ ته تکان ورکړی دی خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت ته هغه ته خو بیخي تکان ورکړی دی. پایګ د مرزونه لري کې تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي.
له
یو طرفه قرنټین دی د بل طرفه بیکاری ده د بل طرفه څه ځوب دی. تاسو ملمنی سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی. بین الملمنی هغه هم سم کومک نه دی راسره کړی. هغه شوي چې راکار شروع شوي دي د هغو پر اقتصاد باندې اغېز کړی دا کار دا قرنټین نه بیکاري او هغه کسان چې رسنۍ چلوي هغه د دوی سره څه کومک کړی. کسان چې رسنۍ چلوي یعنې پردن دوی بیکار دي او رسنۍ چلوي پردن.
بله ډېره مننه خرید صاحب مننه. من خانم کریمی قایس پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده، چون کارمنده از اونو وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، اونا آیا کمک کردن در این بخش و یا هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی ما با تعداد از خبرنگارای خود که به تماس بودیم گناه
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم.
بله
بله اگر موقعیتان را تغییر بدین.
درست شده؟
بله بله درست بفرمایید.
اما با سره نگاری که با هم مشکل موضوعی شده کم بسیدید اونا می گفتن که صرف رسانهیشان یا مسئولین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی صورت نگرفته، هیچ همدردی نزده، فقط اونا خانه‌نشین شدن و چون امتیازات قطع شده.
درست.
بسیار هم اونا نگران بودن، شاکی بودن از این کردیم، پرسان کردیم، اونا همی مشکل خود مطرح کردن. متاسفانه متاسفانه تعداد از رسانه ها و کارمنده ها توجه نکردن. درست. اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قد شو. خب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم بعدن باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
وعلیکم السلام برادر خانمی مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله بله عبدالقادر برادر من موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در این موضوع در رابطه به این موضوع نیست. من به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما یفتی ما این موضوع نیست. بله خانم کریمی در بلند داریم. بله بله خانم کریمی دوباره خوش آمدیم به برنامه. بله 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 خیر. خب بالای مشکلات صحی میم این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه‌ها؟
نظر به این که ما برسیار داشتیم و ما شما هم اگه شاهد هستیم خبرنگارا صادقانه کارشون بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر
درست.
خبرنگارای زن هست درست. اگر خبرنگارای مدد مشکل مثل منطق و تنظیم همی برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکنن تیم دیگه.
بله.
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست. خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است اگر لطف کنین کوتاه برام بگوین در رابطه با برنامه آینده و که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین؟ کوتاه اگر بفرمایید لطف کنین.
خانم فایده خود توریم محترم آلم با خانمای خبرنگار در تماس هستیم. ما بیشتر ورشاپ‌ها در نتیجه برنامه‌های آموزشی داریم، حتی کنفرانس ها داریم. اینجا بپرس که در شهر طرف باستان در ولایات به مزر داریم که بتانیم چیونه اینا را ما آگویدی بتیم و اینا را ترین بتیم، مثلا آموزش بتیم، در زم بتانیم اگر کمک های مادی بتیم ما میشه مثل سابق بره خبرنگار تازه فارغ میشن، اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنید، برنامه های بیتا بزرگ دست داریم.
بله خانم محبوب کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بلی. تشکر از شما. سلام دارید. بسیار زیاد تشکر. بله شنونده های عزیز رادیو آزادی ای بود برنامه هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطین و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.